درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزه خره خلاصتم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځانجمن بولي. مجاهد د یکشنبه ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبري پیسې استانبول کې تر سره کړی. افغانستان او زیمبابوې نن په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 پیل شي او ترجمې ورځې پلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9 یو دیرشمه او د نومبر په 2 درې شلو ورځو لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي اغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي اغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استازی پیټر هاکنز د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي اغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرمو معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور 2 کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سږکال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی.
د یو تور او د یو بی اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمشاد راډیو تلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې 2 ورځنۍ ځنډ یې د یوې ازادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ده، د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبه ناوخته په یوه مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بی اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد د بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر ناست کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس ده. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کېده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د دغو ټولو مسایلو تر شاخ کېل ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وې او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمې ورانې کړې او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه او د ځان لخوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې چې تر ټولو وروستۍ بېلګه په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او ویل چې یو د بل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به څومره عملي وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحې د اوربند هوکړې څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان بالخصوص طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول تاروز نه کړی پاکستان په موږ باندې حمله کړې موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو که چیری بیا پاکستان داسی نظامی دغت عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغې ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع کی چې تاسو پرون کې عملیات دی پر پاکستان باندې وکي. نو زه فکر کوم ژمنتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب په نورو ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډلو ته وایي چې یو پر بل به برید نه کوي. فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي؟
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل تور کړي دي دا تر اوسه دغه مذاکراتو جزئیات ډیر نه دي ښکاره شوي. خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوذ نه لري چې دي مثلا که بیا دا اوربند ماتیږي دي دي بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف باندې. نو د دې ضمانتونه زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربند ماتوي. مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډېر مهم دي چې پر چی شي باندې موافقه وسوله. چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ حمایت کوو دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکې په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی اوسېږي یا د فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا کوګورې پاکستان مستقیما هر امنیتی خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغه هم مهم دي او د هغه کردار د هغه عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي. اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي، بیا به افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې وه او نتیجه څه.
د افغانستان واکمنان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډیره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران د دې په واضح ټکو وایي، مثلا تاسو د طالبانو د وردګ ولایت والی افغانی وزیر خیر الله خوخوا ډیر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنگیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نو څه جواب ورکړو. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنگیالی نشته.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو ادعاوې به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوي دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچیرې دواړه لورې دې ته ژمن وي چې واقعا په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په لوی سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی سي چې د مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ سي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه سي، دقیقه وڅېړل سي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی کنه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د حمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپل کړونو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هرکلی ترڅنګ دوه ورځې ځنډې د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقوقو ښکاره سرغړاوی بللې. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې لیو ځن وروسته خبرونه بیا پیل کړي او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کول او د ملي ارزښتونو د رعایت د هیواد د حاکمیت سره سم به د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو لبیا پیل وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبريالۍ د اصولو پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19 د یو بیان په خبرولو د رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل په هرکل کلی دو ورځنی څنډول یې د یوې آزادې رسنۍ له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاست سوی چې د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلی دی، خبریالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وزن کړي یا دوی ونه کوخي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سربیره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو سره سره د خپل فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ